السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې د 3 نه تر 4 بجو په دې خبرونه کې ز منور شاسته سوار کړی کوم د دې غړې په اول نیمایي کې درته ریپورتونه وړاندې کوو په دویمه نیمایي کې مشال آنلاین او سازونه زنجیرونه هفتوار خبرونه اوریدل شي په سر کې د دې سات خبرونه چې زمنګ همکار فرخند اسد وړاندې کوي
السلام علیکم لمړی د خبرنو ساتکې تیر ورځ افغان طالبانو په کابل کې خپل سرپرست کابینه اعلان کړ پاکستان نن د افغانستان د گاوندی هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو یو غونډه کوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن با جرمنی کې د افغان کډوالو پر مسله خبرې کوي د خبرونو تفصیل افغان طالبانو د سپتمبر پر و مخبل سرپرست کابینه خپل نوې نگران حکومت اعلان ک د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې خبری غونډه ته په وینا کې وویل چې مولا محمد حسن اخون به دغه کابینه مشر یا رئیس الوزرا وي د طالبانو مشر یا امیر المؤمنین به مولا هیبت الله خونزاده وي د اعلان له مخې مولا عبدالغنی برادر به د مولا خون لومړی مرستیال او مولوی عبدالسلام حنیفی به د مولا حسن دویم مرستیال وي سراج الدین حقانی د کورنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متکی د خارجه چارو سرپرست وزیر مولا یعقوب د دفاع سرپرست وزیر او مولا عبدالحق وسیک د عمومي استخباراتو سرپرست وزیر ټاکل شوی دی د کابینه په فهرست کې لک تر لګ د وغړي د ملګرو ملتونو او یا د امریکا د ترهګرۍ په تور لیست کې شامل دي پاکستان نن د سپتمبر پر اتمه د افغانستان د گاونډي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو یو غونډه رابللې په دغه آنلاین غونډه کې د چین پاکستان تاجکستان ایران ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي او د افغانستان پر حالاتو او د سیمه پر امنیت خبرې کوي لدی وړاندې د سپتمبر پر 15 د افغانستان لپاره د گاونډي هیوادونو د خصوصي استازو یو غونډه هم ترسره شوې و د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو استادان وایي چې د حکومت لخوا د دغو تعلیمي ادارو د ممکنه نشکاري خلاف دوی د سپتمبر 2 میراهیسي په احتجاج دي د صوبې د سرکاري کالجونو د استادانو اتحادي مشر جمشید خان د سپتمبر پر 1 مشال ریډیو ته وویل چې دوی د روانې میاشتې له 4 نیټې راهیسي د ټولو کلاسونو بایکاټ کړي او د 1 نوې آنلاین کلاسونو اخیستل هم بند کړي دي نوموړي تور ولګو چې حکومت د بورډ اف ګورنرز یا بیوجي د پالیسۍ لاندې د کالجونو نجی کولو تلاره برابروي بلخو د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو او لوړو زده کړو سلاکار کامران بنگش مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت به هر کال ته اضافي ګرانټونه ورکوي خو لا تعلیمي ادارې شخصي شوي نه دي او تمه ده نن له استادانو سره پر دغه مسله خبرې وکړي د پخوانی جهادي کمانډان احمد شاه مسعود رور احمد مسعود وای چې پنچیر په بش پر ډبل سکوت شوی نه دی خاغلی مسعود چې پرونی د سویټزرلند په جنیوا ښار کې بیغون ته خبرې کولې وویل چې د ملي مقاومت جبهه هر ډول جګړې ته تیار ده نو موري وویل داسې فکر مکوي چې که طالبانو سړکونه ونیول نو پنچیر یې هم نیول دي نو موري دا هم وویل چې د دوی زرګونه جنگیالي په دره کې موجود دي د ملي مقاومت حکومت جبهه وایي چې د کابل په شمال کې په پنچیر باندې د طالبانو د کنټرول خلاف به مزاحمت جاری وي بلخو طالبانو د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې ټول پنچیر یې نیولې دي تاسو مشال رادیو ته غوږی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د سپتمبر پر اتمه په جرمنی کې د هغو هیوادونو سره خبرې کوي چې د هغو افغانانو په ځای کولو کې خکیل دي چې تیر میاش په افغانستان کې د طالبانو تر راتګ وروسته له خپل هیواد وتلي دي بلینکن د سپتمبر پر اتمه له قطر د جرمنی په رمستین کې د امریکا پوځي اډې ته روان شوی دی دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د سپتمبر پر 1 په کابل کې د خپل سرپرست حکومت اعلان وکړ د مولا محمد حسن اخوند په مشارۍ کې د طالبانو د دغه نگران حکومت ټول غړي سړي دي مولا محمد حسن اخوند د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي چې پر دغه په امریکا او ځینو نور هیوادونو کې اندېښنه هم خوندل شوې ده په نگران حکومت کې شامل سراج الدین حقانی د امریکا ای بی آی ادارې ته مطلوب دي د طالبانو د نوې کابینې اعلان په داسې وخت شوه چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې د سپتمبر پر 8 هم د خوځو په ګډون د عام خلکو لخوا تازه مظاهره ترسره شوې دي دا خبرونه
Thank you. د مشال ریډیو خبرونه اوري چې په کې درته فرخندا صد د سات تازه خبرونه وړاندې کړل ورته د ریپورټونو لړۍ تل کې څنګه په خبرونو کې هم واوریدل. په افغانستان کې طالبانو پرون د مولا محمد حسن اخوند په مشرۍ خپل موقتی حکومت اعلان کړ، د وی کابینه اعلان وکړ. په دغه کابینه کې چې سرپرسته بلل شوی د طالبانو ځنې هغه قومندانان چې په تیرو شلو کلونو کې په جګړو کې یې مهم رول ترسره کړی نلیدل کیږي، خو د طالبانو د قطر د دفتر او د رهبرۍ شورا غړو ته یې مهمې چوکۍ ورکړي دي. طالبانو دا نه دي ویلي چې ولې یې کابینه سرپرسته ده، خو ویلي دي چې سرپرست حکومت به د یو بل ټول شمول حکومت جوړېدو پورې خپل کار کوي. پوښتنه دا ده چې آیا نړیواله ټولنه به د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني او که څنګه، او د دې ترڅنګ د نور تفصیل لپاره د عصمت ساروان د ریپورت اورو.
طالبانو د کابل د نیولو څخه باندې درې اونۍ وروسته د مولا محمد حسن اخوند په مشرۍ سرپرست حکومت اعلان کړ. مولا حسن له تیرو شلو کلونو راهیسې د طالبانو د قیادي شورا غړی و او په نیویه ملسیزه کې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په مهال د کندهار د والیو د صدر اعظم د مرستیال په توګه دندې ترسره کړې دي. په واشنګټن کې د یو څېړنیز انسټیټیوټ رئیس هاشم وحدتیار ته د طالبانو کابینه له څلورو نظرونو د پام وړ ښکاري.
اوله مسله دا ده چې د دې کابینې کې د ښځو شتون نشته. دویم دا ده چې په دې کابینې کې یو تاجک دی او یو ازبک دی. او دریمه مسله دا ده چې کابینه ډیره د حقاني شبکې او د باقي طالبانو ترمنځ تقسیم شوی دی. څلورم مسله دا ده چې د مهمو کلیدي وزارتونو دپاره او تخنیکي وزارتونو دپاره لکه د عامې روغتیا وزارت او ټکنالوژي او داسې نور وزارتونه شول، دې دپاره هم ملایان ګمارل شوي.
د طالبانو د کابینې مشر چې دوی رئیس الوزرا بللی مولا محمد حسن اخونزاده په کندهار کې زیږیدلی او د طالبانو د تحریک له مؤسسانو څخه دی. د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی د کورنیو چارو وزیر ټاکل شوی او په قطر کې د طالبانو د دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانکزی چې ګمان کېده د طالبانو په کابینه کې به د بهرنیو چارو وزیر وي، د دغه وزارت چې امیر خان متقی به سرپرست وي مرستیال ګمارل شوی دی. دفاع وزارت ملا یعقوب ته ورکړی شوی چې د ملا محمد عمر زوی دی او په مدرسه کې د ملا هیبت الله اخونزاده شاګردي کړې ده. په قطر کې د طالبانو ویندوی محمد دیم الجزیره ته ویلي چې کابینه ټول شمول ده. د په کابینه کې د ښځو د نشټوالي په اړه وویل چې د ډیرو هیوادونو په کابینو کې ښځې نشته. د طالبانو د اسلامي امارت لوري په اعلان شوی سرپرستۍ یا موقت کابینه کې د ښځو وزارت حذف شوی، خو پر ځای د امر بالمعروف وزارت زیات شوی دی. په نیویه ملسیزه کې هم طالبانو د امر بالمعروف اداره لرله چې ډیر خلک یې د ژیرې د نه لرلو په خاطر ځورول، تلویزیونونه او عکسونه یې له منځه وړل او پر خلکو یې په زور د جامع لمونځونه کول. تر اوسه څرګنده نه ده چې طالبانو ولې خپله کابینه سرپرسته بللې ده، که څه هم ځینې طالبان وایي چې دا کابینه به د یو بل ټول شموله حکومت تر جوړېدو پورې د لنډ وخت لپاره وي. خو په 1989 میلادي کال کې هم طالبانو سرپرسته کابینه اعلان کړې وه چې په 2000 لومړي کې د طالبانو د رژیم تر پرځېدو پورې سرپرسته پاتې شوه. څرګنده نه ده چې د نړۍ هیوادونه به د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او کنه، خو ګڼو هیوادونو ویلي چې طالبانو ته فرصت ورکوي چې څه ډول حکومت جوړوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دوشنبه په ورځ وویل که طالبانو ټول شموله حکومت جوړ کړ، د نوي حکومت په مراسمو کې به ګډون وکړي. ترکیه ویلي اړتیا نه ویني چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو کې له بیړي کار واخلي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون په یو مرکه کې وویل پکار ده چې د افغانستان نوی حکومت ټول شمول وي، ښځو او قومي اقلیتونو ته وزارتونه ورکړي. د ته ورته دریځ اروپایي ټولنې ښودلی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې لا ډیر وخت دی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني.
د طالبانو د سرپرست کابینه د اعلان په اړه مو معلومات واوریدل. هم په دې موضوع زموږ همکار ملي حامد زاده په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال او سیړونکو طاهر خان سره خبرې کړې دي. په سر کې ترې پوښتلي چې آیا د طالبانو اعلان شوی کابینه له تمه سره سم ده او که څنګه.
پر ډیره حاضر بالکل وا زکه چې د کې د اویاونا تر 15% پورې د دوی نکدی تجربه کار خلک وای ځاړه خلک چې کم طالبان سره د شروع نو نو هغه خلک دی او طالبان دا موجودی تجربه کار خلک لیکن دا هم لکه څنګه چې تاسو وای چې دا یو سرپرستا یا عبوری کابینه د نو گنجائش ته چې نور پکې هم وخت سره پکې دی چې ځکه ځینې خلکو د پکې ځای مهم خلکو ته پکې ځای نه ورکړي شوی لکه مولوی کبیر دی عبدالقیوم ذاکر دی ابراهیم صدر دی چې دا مهم شخصیات دي بل پکې یو مهمه خبر ده چې د یونس خالص ډلې ته پکې د کورنۍ ته پکې ځای نه ورکړي شوی کابینه خو دی د مطمئن ښکاری چې د خپل خلک دي دا یو خبره موږ ته ورې چې دی به وزیران به صرف د وزارت مشران وي نور د دې پلان دی په ذهن کې چې مسلکي خلک او مسلکي ټیمونه جوړ کړي دا چارې پر مخ بوځي لیکن کوم چې په دنیا توقع لرله چې یو کابینه به داسې وي چې نور خلک هم پکې وي هغه خو پکې نشته بل څه پکې نشته او زما خیال دی چې ښځو ته اړتیا وه چې طالبان د خپل حکومت په رسمیت پېژندل غواړي
دغه سرپرست کابینه خو اعلان شوه اوس ته د سرپرست حکومت لپاره نگران حکومت لپاره به مخې ته څه چیلنجونه مخامخ وي
ډېر چیلنجونه دا یو توقع وا یو هیله وا د دنیا د هیوادونو تاسو وګورئ چې کوم طالبان سره دې هیوادونه دي او ښه تعلقات وړي کې او تګ راتګو لکه روسیه دا یا چین دی پاکستان هم پکې یادونه شي ځکه چې موږ ته دا په کابل کې چې موږ وو دا ایسای مشر دلته راغلی وو دلته چې کوم پاکستاني سرچینې دا وی دا ویل چې د هم هغه ته ویل چې موږ ټول شمول حکومت وړو هغه کارونه شي طالبان لپاره دا لوی چیلنج دی چې اوس په رسمیت پیژندلو خبره ده نو اوس به وکړي شي ځکه چې بل اسلامی امارات خبر ده دا ورځ د طالبانو ویان خو هغه وخت په خبري کانفرنس کې اسلامی امارات خبر او نه لیکن روس ته دا خبري کانفرنس نه روس ته د طالبانو چې کوم رسمي د پټولنیزو رسنیو باندې په سوشل میډیا باندې لري کوم غټر دی یا نور سرچینې دي نو په هغه باندې دی رسمن یو کس اعلان وکړ چې دا د یو د دې کوم یادېږي رسمي د دې کوم اکاونټ د تاسو په ټوټر باندې دی هغه غوښتل چې د آینده لپاره د نړۍ لپاره د افغانستان اډرس چې دی هغه اسلامي امارات افغانستان دی یو او بیا دا سره بل پوسټ لیکلو چې د تشریح ورکړو د خپل مشر د خپل امیر شیخ حیدت الله چې دا د افغانستان امیر المؤمنین دی نو که دا خبره وي او ما خالي دا ده ځکه چې دلته موږ په کابل کې ګورو نو په هر ځای کې دی به رغبه او په هر مکتوب کې لکه موږ له جرنالستان چې کوم خارجان یې غیته ورکړي دي د مخالفت شي او چې اسلامي امارات په مارس کې کوم غوند په ماسکو کې مشوي وا د روس چین امریکا او پاکستان نه اسلامي امارات مخالفت کړي نو اوس دی تقریبا اسلامي امارات اعلان کړی دی نو دا هم دې لپاره یو مشکل دی چې نړۍ باندې دې خپل ځان اومني بل پرې ګور هزاران په کابینه کې او دا به ایران حساسیت را پاروي بل دا ګور اقتصاد دې شي اقتصاد د طالبانو لپاره یو ضرورت دی ځکه چې امریکا او نړیوال مالیاتي چکنه ادارې یې نه فو دا رنګي نړیوال بانک دې ټول خپل افغانستان لپاره چې کوم مرستې دي هغه ټول ځندول دي او د دې هغه پیسې هغه کندل کړي دي مونږ نه کړي دي بیا زهر خبر ده چې تروسو په تسلیم نشي نو بیا خو دې محدود دي تسلیمې دل ګمان نه کوم چې دا وره به ډېر ضروري نو پاکستان هم ګمان نه کوم چې د مازی په شان باغه مخکلا چې دې په تسلیم کې بلکې غیبه هم ګور نه لېتا بل دا زه خبر خلکو سره چلند دي خلکو سره عام چلند چې دی دا هم د طالبان د پر لوي چلند دي چې دنیا ته وخی چې دې د مازی په نسبت باندې اوس هغه رنګینې دي مخکې د حکومت
دا وو په اسلام آباد کې زمنګا همکار او شنون کې طاهر خان چې په افغانستان کې د طالبانو د موقتی حکومت په اړه یې تجزیه کوله.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری یې شې دي؟ د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دی تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجې ز بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خبرونو په دې برخه کې د موسیقي اړخته هم ورزو د شوکت اسواتی په غا کې ټپې درته وړاندې کوو. بیا ځینې نور رپورټونه او د دې غړې په دویمه برخه کې د مشال آنلاین او سازونه ځنځیرونه خبرونه هم درته لرو او اوریدلې مو به هیروي.
نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورس خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس ته ژغورلی شي.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د کورونا وایرس د خورېدو مخنیوي لپاره په ډېرو ضلعو کې ټول بند یا لاکډاون لګول شوی او د احتیاطي تدابیرو له مخې د ستمبر له شپږمې تر دولسمې پورې د تعلیمي ادارو بندولو فیصله شوې. روغتیایي کارکوونکي وایي په سوات کې د کورونا وایرس کیسونه په زیاتېدو دي. د سیدو شریف هسپتال ویان مشال ریډیو ته ویلي چې په تیرو سدیرشتو ګینټو کې په سوات کې سلور کسان د کورونا ناروغۍ له وجې مړه شوي او تر سلو زیات نور په هسپتال کې داخل شوي. په سیمه کې د کورونا وایرس د تازه صورتحال په اړه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان نور حال راکوي.
د سوات سیادت محکمې لخوا جاری کړی شوی شمیرې تر مخه د ستمبر په اولنۍ هفته کې شپږ تنان د کورونا له وجې مړه شوي دي. د سیادت محکمه وایي چې دا وخت ضلع کې د رنځورانو اوسط شمیره 4.5% ده. تر سلو نه زیات د کورونا رنځوران په سیدو هسپتال کې داخل دي. د سوات ضلع لوی هسپتال سیدو شریف کورونا وارډ په اړه ډاکټر نجیب الله مشال ریډیو ته وایي
نن زموږ سره 163 مریضان چې دي هغه په سیدو ټیچنګ هاسپټل کې د کورونا په یونټس کې چې هغه داخل دی. پر دې کې 100 پیشنٹس چې نو په های ډیپینډنسی یونټ کې دي او 11 چې زمونږ کم مریضان دي هغه په آی سی یو کې دي او نور چې کم دي نه پاتې شي مریضان هغه زمونږ سره په آیسولیشن کې دي. په دې 24 گھنٹو کې زمونږ سره سلو مریضان چې دي هغه وفات شوي دي چې پای کې درې مریضان چې دي هغه د سوات سره تعلق ساتي او یو مریض چې دی نو هغه د تشنګلی سره دی.
د خیبر پختونخوا نورو برخو پرنګ سوات کې هم د حکومت لخوا اعلان شوی چې په هفته کې به دوه ورځې بازارونه بند وي. تعلیمي ادارې هم د 12 ستمبر پورې تړلې شوې دي او په اولس غږ شوی چې د کورونا وایرس نه بچ کېدو لپاره دی په هدایتو عمل وکړی شي. ولې د سوات ځایي اوسیدونکي بدر زمان وایي چې زیاتره خلک د کورونا وایرس نه بچ کېدو په هدایتو عمل نه کوي.
خلق چې دی هغه مونږه پابندیانی نه تسلیم و هغه شان دي څنګه چې پکار ده. دا زمونږ په دې کې خپل تحفظ دی چې هر مونږ دا پابندیانی قبول وکړو د ایسوپی باندې عمل وکړو. مطلب دی چې دا دومره مرګونه چې روان دي دومره تکلیفونه چې روان دي دا به کم شي. د سکولونو بندېدو په اولو باندې زمادار دی چې هر صبح سیم چې دی زمونږ د ملک لاولنی صوبه ده چې هغه په سکولونو کې ځینو ویکسینیشن شروع کړو. نو زمونږ د خپلې صوبې حکمرانانو ته هم خواست دی چې یاره زمونږ په سکولونو کې هم سر د زره ویکسینیشن شروع شي. د وړو مخکې ډېر ټایم ضایع شوی دی او چې دا بار بار سکولونه بندېږي نو مطلب چې مزید وخت ضایع کېږي واړه خرابېږي. نو د هغې ویکسینیشن واحد حل دی بندول یې حل نه دی.
د سوات صحت محکمې ویان ډاکټر رحمت علي وایي چې ټوله ضلع کې 1,00,000 خلکو ته د کورونا واکسین شوي. هسپتالونو کې هم اسانتیاګانې برابر شوي خو لست په کار دي چې واکسین ولګوي او د کورونا وایرس نه بچ کېدو په هدایتو عمل وکړي.
هر واکسین چې حکومت د طرفه اجازه شوه دی چې د زموږ عوامو ته لګي هغه ټول ټیک دي. په دې کې د شخص خبره نشته. دویمه خبره مونږ په خپل محفل کې مونږ په خپل ناسته پاسته کې جماعت حجره کې د احتیاط وکړو چې کم کس ته تب ټوخی یا مونږ ته محسوس شي چې د دې کس په کور کې دا مرض والا څوک وو یا دی هغه کس سره احتیاط کول دي. داغه خپل فاصله ساتل دي. داغه سره برګړه لاس ملاول نه دي پکار.
بلخوا د سوات ضلع انتظامیه وایي چې دوی د حکومت لخوا هدایت عملي کوي. کوم ځای کې چې د کورونا وایرس هدایتو سرغړونه کیږي د هغوی په ضد کارروایي کوي او د کورونا وایرس مخنیوي کې د اولس هم مرستې وکړي. په دا اړه د ضلع سوات اضافي ډیپټي کمشنر اے ډی سی حمید خان مشال ریډیو ته وایي
کوشش هم کوو چې هغې هم سفر نه شي زموږ چې کوم بیماري ده هغه هم ډېره خوره نه شي خلکو ته هم تکلیف ونه رسي. نو کوشش تی لګیا دی خو په یوازې په سرکار باندې نه کېږي که څوک دې ته وایي چې یاره ماته به سرکار راشي او ماته به ووایي چې یاره ته ماسک واچوه یا ته ما فاین کړلې. داسې نه ده. خلکو ته خپل چې کوم دی نو هغه هم پکار دی چې خلک خپل سوچ هم کوي خپل فیر هم په خپله باندې کوي.
د سیمې ځایي خلک وایي چې د حکومت لخوا جاری کړی شي د کورونا وایرس نه بچ کېدو په هدایتو باندې زیاتره سرکاري ادارو کې عمل کېږي خو په عوامي کچه د کورونا وایرس نه بچ کېدو په هدایتو عمل ډېر کم دی. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
د خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو لمشال رادیو اوري.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو د لوبو یو رپورټ راتلونکو میاشت کې د شروع کېدونکو 2020 شلوریز نړیوال کرکټ کپ سیالیو لپاره پاکستان په 6 سپتمبر خپل د 50 لوبغاړو ډله اعلان کړه. د اعلان لمخه بابر اعظم با د ټیم کپتان او شاداب خان با د مرستیال وی او محمد رضوان با وکټ کیپر وی. د پاکستان ځنی پخوانی لوبغاړي په دې انتخاب خوشاله نه دي، خو د ټیم مشر سلیکټر محمد وسیم بیا وای چې د ټولو لوبغاړو انتخاب د اهلیت په بنیاد شوی. تفصیل د اسرار الله مومن په رپورت کې ورو.
پاکستان کرکټ بورډ یو شمیر تجربه کار لوبغاړي د نړیوال شلوریز کرکټ کپ سیالیو لپاره په خپل ټیم کې ندی اخیستي، لکه پخوانی کپتان سرفراز احمد، تیز گسلاسی بالر وهاب ریاض، سینیئر آل راؤنډر شعیب ملک، د تیز بیٹنګ لپاره مشهور اوپنر شرجیل خان او آل راؤنډر فهیم اشرف. خو بیا یې ځینې نوي لوبغاړي په ټیم کې شامل کړي، لکه د پخواني کرکټر موین خان زوی اعظم خان چې یوازې څه باندې یو میاشت مخکې یې د انګلینډ خلاف په میچ کولو سره خپل نړیوال کرکټ پیل کړ. دغه راز محمد وسیم جونیئر چې څه باندې یو میاشت مخکې یې د ویسټ انډیز خلاف په لوبه کولو سره خپل نړیوال کرکټ پیل کړ، هم په ټیم کې شامل کړل شوی دی. پر دې سربیره آصف علي چې په 2013 کال کې یې نړیوال کرکټ پیل کړی، هم په ټیم کې شامل کړل شوی. د پاکستان ملي کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان او کوچ انضمام الحق وایي باید د نړیوال شلوریز کپ وروسته نو لوبغاړو ته د لوبو کولو موقع ورکړل شوی. په ټولنیزو رسنیو کې په 6 سپتمبر خپرې شوې ویډیو کې انضمام الحق وایي باید شرجیل خان، فخر زمان او شعیب ملک د شلوریز نړیوال کرکټ کپ لپاره په پاکستان لوبډله کې شامل کړل شوی وي.
فخر کو آپ نے ریزرو میں رکھ دیا؟
فخر تا سپر ریزرو کے وساتو نو دا زما لپاره ډیره د حیرانۍ خبره ده. هغه ډیر خ بیټسمین دی. دغه راز شرجیل هم په پاکستان سپر لیگ او کشمیر پریمیر لیگ کې ډیر خ رنزونه وکړل. شعیب ملک چې ډیره تجربه لري په میډل آرډر کې له حفیظ سره خ جوړی و. زما لپاره دا هم ډیره د حیرانۍ خبره ده چې تاسو عثمان قادر په ریزرو کې وساتو. د ورځې په بنیاد د لوبغاړو انتخاب خ خبره نه ده. کله برصغیر په میدانونو شعیب، فخر او شرجیل لوبه نه کوي نو موږ له مشکلاتو سره مخ کیدای شو.
د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی تیز بالر شعیب اختر هم د نړیوال شلوریزه کپ لپاره د پاکستان لخوا په اعلان شوې لوبډله خوشاله نه دی. په ټولنیزو رسنیو کې د سپتمبر په 10 خپور شوی خپل ویډیوي پیغام کې شعیب اختر وایي باید تجربه کار لوبغاړي په ټیم کې شامل کړل شوی. نوموړی وایي شعیب ملک تاسو وانخیستو او اعظم خان ته مو لومړیتوب ورکړو. زه اعظم خان ته احترام لرم، خو په میډل آرډر کې تاسو ته داسې لوبغاړي په کار وو چې میچ بچ کړي. او هغه شعیب ملک دی. وهاب ریاض ښه بالر وو، هغه نه دی اخیستل شوی. شنواز دانی د پاکستان راتلونکی دی، باید هغه ولوبول شي. هغه ستاسو لپاره غټ میچونه ګټلی شي او په ټوله نړۍ کې پاکستان مخې ته بوتلی شي. بلخوا د پاکستان ملي لوبډلې مشر سلیکټر محمد وسیم د سپتمبر په 6 په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې هغه دا مني چې آصف علي، اعظم خان او شعیب مقصود په دې وروستیو کې ډېره ښه لوبه نه ده کړې. خو د ده په خبره کوم لوبغاړي چې په ټیم کې نه دي اخیستل شوي نو په دې وروستیو کې د هغو کارکردګي اهم ښه نه وه. البته دا وایي چې دا نوي لوبغاړي د لوبې کولو صلاحیت او توانایي لري او تمه ده چې دوی به په شلوریزه کپ کې ښه لوبه وکړي. محمد وسیم وایي اعظم خان، آصف علي، شعیب مقصود او محمد وسیم چې د چکو او چوکو وهلو صلاحیت لري د ټي ټوئنټي میچونو لپاره ډېر غوره دي. نوموړی زیاتوي اعظم خان وکټ کیپینګ کولی شي او محمد وسیم بیا یو ختیز بالر هم دی.
زه دا منم چې د دوی کارکردګي هم ښه نه وه، خو د نورو لوبغاړو کارکردګي هم هغسې نه وه. نو بیا موږ دا فیصله وکړه چې کوم لوبغاړي په دباو کې ښه لوبه کولی شي نو هغه مو په ټیم کې شامل کړ، لکه چې د کوم قسم بالینګ امکان دی. نو د هغې مطابق موږ آصف علي، خوشدل او نور لوبغاړي واخیستل.
د سپتمبر په 6 د نړیوال شلوریز کرکټ لپاره د پاکستان ملي لوبډلې تر اعلان لږ سات پس د دې لوبډلې بیټنګ کوچ مصباح الحق او بالنګ کوچ وقار یونس له خپلو دندو استعفا ورکړه. دا رسول له هغو هم ده چې په 6 اگست د پاکستان ډان ورځپاڼې خبر ورکړ چې پخوانی کرکټر رمیز راجا ورته ویلي چې وزیر اعظم عمران خان هغه د پاکستان کرکټ بورډ د چیرمن څوکۍ لپاره نومولی دی. ټاکل شوی چې د اووم شل اوریزه نړیوال کرکټ کپ سیالۍ د روان کال د 12 اکتوبر او 14 نومبر ترمنځ په متحده عربي اماراتو او عمان کې ترسره شي. دا سیریز چې پروسه کال د کورونا له وجې وځنډول شو، کوربتوب یې هندوستان کوي او پکې د پاکستان، افغانستان او هند په ګډون 14 کرکټ لوبډلې برخه اخلي. مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ. د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې د رواني غړې نیمایي ته ورسېدو. په پیښور کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوې. فرخنده اسد در ته د دې ساده خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان طالبانو د سپتمبر پر اوم خپل سرپرست کابینه خپل نوی نگران حکومت اعلان کړ. د طالبانو بیان سے بهلا مجاهد په کابل کې خبری غونډه ته په وینا کې وویل چې مولا محمد حسن اخوند به دغه کابینه مشر یا رئیس الوزراوي او د طالبانو مشر یا امیر المؤمنین به مولا هیبت الله اخوندزاده وي. د کابینه په فهرست کې لږ تر لږه دوه غړي د ملګرو ملتونو او یا د امریکا د ترهګرۍ په تور لیست کې شامل دي. پاکستان نن د سپتمبر پر اتمه د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو یوه غونډه رابللې ده. په دغه آنلاین غونډه کې به د چین، تاجکستان، ایران، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي او د افغانستان پر حالاتو، د سیمې پر امنیت په خبرې کوي. د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو استادان وایي چې د حکومت لخوا د دغو تعلیمي ادارو د ممکنه نشکارۍ خلاف دوی د سپتمبر 2 راهیسې په احتجاج دي. د صوبیر سرکاري کالجونو د استادانو اتحادي مشر جمشید خان د سپتمبر پر اوومه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د روانې میاشتې له څلورمې نیټې راهیسې د ټولو کلاسونو بایکاټ کړي او د اوومې نه یې آنلاین کلاسونو اخیستل هم بند کړي دي. بلخوا د صوبې د وزیر اعلی د اطلاعاتو او لوړو زده کړو سلاکار کامران بنگش مشال ریډیو ته وویل چې حکومت به هر کالج ته اضافي ګرانټونه ورکوي، خو لا تعلیمي ادارې شخصي شوي نه دي. د پخوانی جهادي قماندان احمد شاه مسعود رور احمد ولی مسعود وایي چې پنشیر په بشپړ ډول سکوت شوی نه دی. ښاغلي مسعود چې پرون یې د سویټزرلینډ په جنیوا ښار کې غونډه ته خبري کولې وویل چې د ملي مقاومت جبهه هر ډول جګړې ته تیار ده. نوموړي وویل داسې فکر مه کوئ چې که طالبانو سړکونه ونیول نو پنشیر یې هم نیولی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د سپتمبر پر اتمه په جرمني کې د هغو هیوادونو سره خبرې کوي چې د هغو افغانانو په ځای کولو کې ښکیل دي چې رمیاش په افغانستان کې د طالبانو تر راتګ وروسته له خپل هیواده وتلی دي.
له فرخند اسد مو د دې سات د خبرونو لنډیز واورېده او اوس تر ته هفتوار خبرونه مشال آنلاین وړاندې کوو چې تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار بشیر ګواخ جوړوي.
مشال آنلاین
د بیان ازادې پاړه بحث.
سلامونه او خې چاري له مشال ریډیو بمو په دې رسو کې اوریدلې وی چې د کورمې زلې انتظامی اعلان وکړ چې پر انټرنیټ خبرونه کوونکې هغه اکاونټونه بندوي چې د شیا او سنیانو ترمنځ کرکې پیدا کوي. زه بشیر ګواخم او نن په مشال آنلاین کې پر دې موضوع غږیږو. د ته هم ګورو چې پر انټرنیټ هر خبره کول په بیان ازادي کې ناراضي، ځکه چې ځینې ویناوي د خلکو سخت دریځ کولو او تشدد پارونې لپاره کاریږي. د کورمی ډیپټی کمشنر طاهر اقبال وایي کورمای و حساسه ضلع ده او که انټرنیټ کارونکي پکې د مذهبي نفرتونو پارولو لپاره لږ هڅه هم وکړي د شیا او سنی ترمنځ لوی شخړې پیدا کولی شي. هغه د جولای په 10مه رسنیو ته وویل چې دیتا په کتو یې پریکړه کړې چې پر فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او د سوشل میډیا پر نورو ویب سایټونو څار وساتي.
دلته شیا او سنی دواړه اوسېږي په کورمکی دوی د یو بل سره دښمنی نه غواړي نو د حالاتو د سمون لپاره باید سوشل میډیا په ذمهواره توګه استعمال شي ځکه چې د یو پوسټ د کولو له وجې دلته فسادات جوړېدای شي نو زه تاسو ته وایم چې موږ څار شروع کړی دی د هغه چا په خلاف به کیسونه درجېږي چې پر انټرنیټ غلط خبرونه نشروي پروپاګاندا کوي یا هم افواه خوروي
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه اوري د کورمی د ډیپټی کمشنر طاهر اقبال خبرې مو واورېدې چې ویلې د مذهبي کرکې د مخنیوي لپاره به د ټولنیزو رسنیو کارونکي څاري د دې وجه په کورم کې د شیا او سنی ترمنځ اوږده تاریخچه لرونکي کشاله خودل شوې چارواکي نه غواړي چې دا اور د 1990 مو کلنو په شان بیا تر کلو کلو خور شي د اقبال په خبره دوی کوشش کوي چې اوس مهال نسبت آرام شوی کورمه همداسي آرامه پاتې شي خود کورمی مدنی فعالان چې پر یوټیوب او فیسبوک د ویډیو لاله خبرونه لري د حکومت تازه اعلان ته په محتاط ډول خبرګون کوي په دوی کې یو هم ریاض چمکنه ده هغه د څو نور ځوانانو سره د بریکینګ پوینټ په نامه انټرنیټي پاڼه چلوي لدی لاري دوی د کورمی په حالاتو خبرونه هم وړاندې کوي او څېړنې هم چمکنه پر سوشل میډیا د کرکجنو موادو د چاڼولو ملاتړ کوي خو په دې بهانه د حکومت په لاس د بیان ازادي له ممکنه تړلنې اندېښمن دي
سوشل میډیا دا خلک ډېر امپاور کړي دي خپل مسلې د دوی په چوکټو سمکیږي کچرتا د دوی چرتا د اوبو مسلې ورته یا د سړکو مسلې وي یا د هسپتالو کې د ډاکټران یا دین علاوه په سکولونو کالجونو کې چې کوم د سواغ دي د استادانو د کومې خاغ دي کمی دي نه دا ډېر په خطوګه دا په سوشل میډیا باندې پورته کوي او دا خلک ډېر د دې وجنه د دوی مسلې حل شوي خو باید دا د پخولا نه نشو خو چې دا کومه فیصله دوی کړی دا چې هغه خلک چې کوم د کرکې نه ډک پیغامونه خوروي خو بلابلو چینلونو باندې یا د خاص فرقې داسې نمائندگی کوي چې هغه نه نفرت خوریږي امنیت خرابېږي یا چې خاص داسې تشدد ته ود ملاويږي نه باید چې د دوی خلاف دی کرکټ ډاون وشي
مشال آنلاین
د بیان ازادې پاړه بحث
اوریدونکو پر انټرنیټ ځینې پروپاګاندا تر دې حد خطرناک وی چې ځوانان پکې ټوپک راخستو د وسوالو لیکو سره یو ځکه دوته حدسول کیږي دا په بیان ازادي کې ذکر ناراضي چې د بیان ازادي د خلکو گمراه کولو ته نه بلکې په داسې شکل خپلې خبرې کولو ته وایي چې چاته دې زیان ونه رسیږي د پاکستان په عین کې د بیان ازادي د ملي ګټو او مذهبي مسایلو ته په پام کولو سره تړل شوې ده په اړه قانون پو اډوکیټ طارق افغان وای
د پاکستان د عین آرټیکل 19 د اظهار رائے د ازادۍ تحفظ ورکي چې هر وګړی ته د دې ملک هر شهري ته دا حق حاصل دی چې هغه سویل غواړي هغه دی وای خو ور سره په دې آرټیکل کې دا هم ویل شوی دی شرط دا دی چې د مذهب خلاف به هغه خبره نه کوي د پاکستان د سالمیت خلاف به هغه دغه رائے اظهار چې دی نو دغه نه استعمالوي کچری یو سړی یو شهري د دې خبرو نه بارو زی چې دغه د بیان نه دغه د تقریر نه نور خلق چې دی اغا را پاریږي نو په دغه صورت کې دا فریډم اف سپیچ چې دی نو دا نشي استعمالوله
تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ
زمو کوربا بشیر گواخم له بیان ازادۍ څخه په غلط ډول د ګټه خستو په اړه بحث ته دوام ورکو تاسو واوریدل چې د پاکستان په عین یا اساسي قانون کې د بیان ازادۍ لپاره شرطونه ټاکل شوی دي دغه شرطونه څخه د سرغړونو د څار لپاره حکومت ادارې هم لري په دوی کې د ترګر سره د مبارزې ملي اداره ناکټا هم شامل ده د اپریل په میاشت کې د دې ادارې د انټرنیټي جرمونو د څانګې په خپل کلینی ریپورت کې ویل چې د دوی په غوښتنه د ټکنالوژي کمپنیانو فیسبوک ټویټر او ګوګل په ټولنیزو رسنیو 19,120 اکاونټونه یا حسابونه او پاڼې په دې تور لری کړي چې له دغو حسابونو مذهبي کرکی او سختدریزي زیاتولو لپاره مواد خپرېدل. اوریدونکو که تاسو پر فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام یا پر بل سوشل میډیا یاست نو درته معلومه به وي چې تاسو کولی شئ له بیان ازادۍ ګټه اخیستونکي هغه اکاونټونه رپورټ یا په اړه یې شکایت وکړئ چې غلط معلومات خپروي. د پاکستان حکومت تر مخه په 2006 کال کې په پاکستان کې د فیسبوک، یوټیوب او ټویټر ادارو ته خلکو دا رقم 40,000 شکایتونه لیږلي وو. دا شکایتونه تر ډیره د سختدریزي موادو اړوند وو. فیسبوک د 2006 کال په مئی میاشت کې د څارنې یوه ډله جوړه کړې وه چې د جعلي خبرونو یا فیک نیوز، بېلارې کوونکو معلوماتو یا ډس انفارمیشن او سختدریزۍ مخنیوي لپاره پر خپرېدونکو معلوماتو نظر ساتي. په دې 40 کسیزه ډله کې د پاکستان د ډیجیټل رایټس په نامه غیر سرکاري ادارې مشره نگات داد هم شامل ده. هغې مشال رډیو ته وویل فیسبوک د داسې موادو په اړه هیڅ زغم نه لري چې خلک تشدد ته وهڅوي.
فیسبوک اصول لري چې لمخې زیانمنونکي مواد لري کوي، جعلي خبرونه او جعلي اکاونټونه هم ختموي. د خلکو لپاره زما لارښوونه ده چې کله تاسو فیسبوک کاروئ او مخې ته مو خبرونه راځي نو لومړی یې له نورو سرچینو تایید
کړئ.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
د خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په 3:30 او د هرې جمعه پر ورځ په 2:30 بجو لمشال رادیو واوري.
اوریدونکو تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه د مشال ریډیو پر وړیا موبایل اپ هم اوریدلی شئ. د دې اپ ډاونلوډول لپاره تاسو ته یو انټرنیټ لرونکی موبایل فون پکار دی، نور پرې څه خرچه نه راځي. ډاونلوډ کړئ او په هر ځای کې چې یاست موږ په اسانۍ واورئ. مشال آنلاین خبرونه کې ما بشیر ګواخ اوري په غلط ډول د بیان له ازادي ګټه خستو پاړه بحث ته دوام ورکوم. ځینې څېړونکو او د بیان ازادي فعالان د پاکستان پر حکومت نیوکه کوي چې د سختدریزي او تشدد د هڅونې په تور ځینې داسې اکاونټونه هم بندوي چې پر حکومتي پالیسیو نیوکه کوي. په اسلام آباد کې د انټرنیټ او بیان ازادي لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې بولو بی مشر اسامه خلجه وای د سختدریزۍ مخنیوي لپاره د ټولنیزو رسنیو څارل ښه خبره ده، خو حکومت باید د بندشو اکاونټونو په اړه یوازې شمیرې نه بلکې پوره معلومات او وضاحت خپور کړي.
دغه دا قتل پکار دی چې سمه ترانسپیرنسی ده، نو د موږ ته سمه معلومات چې د ملاویږي لګیا دي چې دا نه چې دا چې کم طاقت ته سوشل میډیا اکاونټس لري کول او دا غلط تور باندې استعمالیږي خو نه لګیا دي. نو دغه دا ضروری دی چې دا سه اکاونټ کم چې خطر ذاتی د خلکو ژوند چې د خطرې کې اچي دا سه اکاونټ چې ټیک ته لري کول پکار دی. خدا نه چې سوق ام تاسو غنۍ چې دا لکښه ته بمدې بل څه تنظیم سره کنیکشن نه لاغه اکاونټ تاسو لري کوي یا چې هغه دا سه خبره اډو خطرناک کړی نه، نو دا خو بیا سنسرشپ پلا چدې زیات سی. نو دا اظهار رائے چې کم حق ته هغه ضروری دی، خو ظاهری خبره ده چې اظهار رائے حق چې نو هغه کې موږ داسې مواد یا نشو چې دی په انټرنیټ باندې لګولې کم وجه نه د خلکو په ژوند ته چې دی خطره راځي.
تاسې د بیان د ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
خود پاکستان حکومت وای یوازې د هغو خلکو اکاونټونه بندیږي چې د مذهبي کرکې او تشدد راپارولو هڅه کوي. د وزیر اعظم عمران خان د مذهبي چارو سلاکار مولانا طاهر شفیع د جون په لسمه په یو خبري غونډه کې وویل
د خپل رائے د اظهار او بیان ازادۍ د حق سره مونږ پرون هم ولاړو او نن هم یو، خو هیڅ چاته به د پروپاګاندا اجازه ورنکړو. حکومت هغه وخت په ګام اخیستو مجبور شي چې بے بنیاده پروپیګانډا خپریږي.
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ. په کوټه کې د بشري حقوقو وکیل اډوکیټ علي احمد کاکړ چې پر انټرنیټي جرمونو د ځینو تورونو کسانو مقدمه کړې دي وایي چې د حکومت لپاره د انټرنیټ چاڼول ډیر مشکل کار دی، نو ځکه باید خلک په خپل عادې ته پام وکړي چې کوم شی په ضرر دی. دغه په وینا کې دې ته پام وشي نو پر انټرنیټ د تشدد پرونکو ویناو څخه خلک بچ کېدلی شي.
د اوس په دن دور کې د سوشل میډیا پراتګ کې د سټیټ وجود کمزور ایسولې، هلته هر ګروپ هر شخص هر کس د خپل ځان له یو خپل دنیا لري، او په دې په حالات په دارنګ حالات کې هر ذمہوار شخص ته هر ذمہوار سړی ته دا پکار دی سي دارنګ بیان وکي سي هغه ځخه نو بل چا ته نقصان نه ورسېږي، د بل چا و نظریه ته نقصان نه ورسېږي، د بل چا و و و و و و فکر ته نقصان نه ورسېږي. نو په دارنګ حالات کې سي مش په سوشل میډیا دور کې مجبور سو سي هغه ته د هر شي ترانسلیشن مخالف ګروپ په مخالف انداز کوي، نو هغه د بل ګروپ دغه د وضاحت رمخ کی پرغه باندې اٹیک کوي.
اوریدونکو له همدې سره د مشال ریډیو د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو له بشیر ګواخ سره مشال آنلاین خبرونه واورېده، او اوس درته شاهین بونیرې کلتوري خبرونه سازونه او زنجیرونه وړاندې کوي.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بونیریم او په پښتونخوا او افغانستان کې په هنري اظهار د بندیزونو پاړه په دې ځانګړي خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. نن په دې خبرونه کې بحث کوو چې په کابل کې د طالبانو دراتګ نو ورستو دغلتا د فن او هنر سره تړلي خلک د کومو ننګونو سره مخ دي، او د سیمې د هنري اساسو د خوندي کولو لپاره څه حل ځلې روان دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبانو د کابل په ګډون د هیواد یو لویه برخه نیولې ده، نو د نورو یو شمیر بندیزونو په ګډون په موسیقي او هنري اظهار هم بندیزونه لګولې دي. په کندهار کې د یو ټوکمار د وژنې نه وروسته طالبانو د اګست په 13 نیټه په بغلان کې ولسی سندرغاړي فواد اندرابي د خپل کوره په زور راوويسته او بیا یې په ډزو واجه. د پیخو د پولې دواړو خواو ته هنرمندان او موسیقاران د ویرې او بې یقینې سره مخ کړي دي. په دغه اړه په پیښور کې د هنرمندانو د حقونو دفاع کوونکي ارشد حسین وایي چې د هنر په وسیله خلک د خپل وطن عقیدې او ټولنیز ژوند څرګندونه کوي، او په هنري اظهار بندیزونه په اصل کې د امن او پرمختیا لارې نیول دي. نوموړي زیاتوي
ډېر زیات تشویش کوي، په ډېر زیات د فکر وړ خبره ده، ځکه چې په کال 1990 کې شوی افغانستان کې هنرمند باندې حمله شوی وی، نوی قانون په هغې باندې لاګو شوی، نوی هدایات وو د هنرمندو د هجرتونو دا او د دې د ځپلو. خو ډېر زیات واقعات دي، موږ ته هغه لا اوس هم موږ لا هېر نه دي چې ډېر خلک پکې وژل شوي وو، شړل شوي وو، دغه ځمکه هغې ده سوسو پرې پرېښې ده. سره جوړان دی په کندهار کې یو هنرمند ووژل شو، دغه شان د هغې د موسیقۍ چې یو سکول دی هغه بند کړی شو. دوی خو یو کلچرل کمیشن یو کلتوري کمیشن هم جوړ کړو، د هغې یو مشر ټاکلې دی چې دی د کلتور کمیشن جوړ کړو، د دې مطلب دا دی چې دی کلتور منی، او کلتور صرف موسیقی نه ده. نو دلته د کلتور خبرې هلته نه کېږي، دغه چې کوم بې وزله بې وزه خلک دي او هغوی د یو وطن چکم تاریخ دے دے وطن چکم کلچر دے دے وطن چکم ہنر دے اگر د خپل اظہار دغه یو اظہار دے تو په دغه اظہار باندې بندیز لگول زما په خیال دا خو بیا د دې کم چې خبرې دی دا او ظاهر او باطن کې دا فرق لګی.
په افغانستان کې د طالبانو مشرانو په خپلو سرګندونو کې د موسیقي مخالفت کړی دی او په کابل کې د موسیقي ملي روزنیز مرکز هم تړلې پروت دی. آیا اسلامي تعلیمات د موسیقي مخالفت کوي؟ په دغه اړه د پښتونخوا په مردان کې د یوې دینی مدرسې استاد مفتي معاذ همدرد وایي چې د اسلام په کلتوري تاریخ کې یو شمیر داسې لوی نمونه شته چې د فن او موسیقي په میدان کې کارنامې ترسره کړي دي. نوموړي زیاتوي خپل افغانستان هم د رومي بلخي غوندې د یو ستر روحاني شخصیت خاوره پاتې شوې ده.
د موسیقي مطالب ما څومره خپل تحقیق کړی دی نو موسیقي په اسلامي تعلیماتو پر اوسره یو مباح څیز دی، مباح عمل دی، دا د فطرت سره تړلی یو څیز دی او هر هغه شی چې د فطرت سره تړلی یو څیز وي نو هغه به خامخا داسې ترتیب به هغې له موږ داسې پیل کوو چې هغې کې به خامخا د دنیا د مذهب سره به د هغې سره تعلق لازم دي. زه تاسو دنیا حوالې د هغې به کولی شم که د صحابو دور نه دی، د نبی رسلام دور نه دی، بلا د بخاري حادیث او دا پرې شاهسته حادیث کشته صحیح حادیث کشته که موږ بیا د صحابو وخت وګورو د حضرت جعفر طیار رضی الله تعالی عنه زوی حضرت عبدالله چې دا د علي رحمه زوم هغه چې هغه موسیقار و هغه به تاز جوړ خپل زمنګ د دیوبند په علماو کې امام شاه ولی الله محدث دهلوی هغه لا فلسفي سره اتفاق اختلاف یې جدا مسله ده خو هغوی دواړه لکه پلار او زوی امام شاه ولی الله او امام شاه ولی رحمه الله د دې دواړو پلار او زوی په موسیقۍ دومره اوبو رو چې د هند موسیقارانو په سلطون ختل نو په دوی پسې به راتلل.
په افغانستان کې د سیاسي او انتظامی بدلونونو په نتیجه کې که یو خوا په هیواد دننه هنرمندان او لیکوالان د ویرې، بیروزګاری او بې یقینۍ سره مخ دي، نو بل خوا پولی ته نږدې سیمو کې هم وسلوالې هلې ځلې توندې شوې دي. په کوټه کې میشت لیکوال او شاعر عصمت ظهیر وایي چې د کابل او کندهار په رنګ کوټه او پېښور هم د پښتنو ستر کلتوري مرکزونه دي، خو اوس دا سخکاری چې دلته هم هنري او ادبي هلې ځلې د پخوا په شان په جوش او جذبه نه ترسره کیږي. نوموړي غوښتنه کوي چې باید د بیکوري سره د مخ هنرمندانو مرسته وشي او طالبان خلکو لا د خپل هنري او ادبي هلو ځلو پر مخ وړلو اجازه ورکړي.
دا وقو الات ډېر غیر یقیني روان دي. شاعر، لیکوال، زومر داغو بندی وحل تکول، داغو بندی کول، داغ سلسلی روانی دی. شاعر، هنرمند، لیکوال، آرتیست از دا دی طولنی با مسئول کسان دی غواری چی پا دی خپل وطن تکارو که لیکن چی که اگر تا بندی که اگر تا جیلونو که واچه اگر وطا که داغ صورت آل که چې د افغانستان و حکمیت جغرافیات یو ستر ګواښ پیښ دی. طالبان دا وایي، امارت دا وایي چې موږ اپ اعلان کړی ده، نو که دغه اپ ګلبدین و محمدین و زینالدین ته کېدلی شي دا دې لیکوالو شاعرانو ته هم کېدلی شي. لیکوال، شاعران، مدني فعالان یا د ریډیو کارکوونکي دا خو نه د حکومت چوپرخارو و نه د حکومت تنخواوې خوړلې دي، خو د خپله ټولنه کې کار کړی دی.
دا په داسې حال کې دا چې له افغانستانه لوړاندې د استاد شاولي، قمر ګلې، استاد ناشناس او فرهاد دریا په شان سندرغاړو کډه کړې ده او نور ګڼ شمېر هنرمندان په دې هڅه کې دي چې ځان خوندي ځایونو ته ورسوي. عبدالرب حبیب یار یو افغان انځورګر دی چې له کابله د استریا ښار ویانا ته په کډه راغلی دی. هغه وایي د افغانستان اوسنی وضعیت د هنرمندانو د کار او ژوند په اړه د اندېښنو سره مخ کړی دی. حبیب یار په نړیواله ټولنه او طالبانو غږ کوي چې د افغانستان د کلتوري اساسې حفاظت وکړي او باید دا د کوم سیاست ښکار نشي.
کله چې زه الته مول ته دغه بل تیر حکومت چې په پټوله کې هغه وخت هنر ته ډېره ستونزه نه وه، خو بیا هم د دې اوس چې څوک په دولت کې طالبان دي او کار یا دا نورې ډلې دي دې هغې وخت کې موږ کار ته نه پرېښودو، موږ ته یې رنګ رنګ ستونزه جوړولې. نو اوس چې دوی کله خپله واک نیولی دی او دوی هغه خپل دغه خپل قانون او خپل کسی په خلکو تحمیلوي، نو اوس خو بلکل ګرانه ده. اوس فصلو کې هلته د دغې خلکو څوک چې د هنر سره کار ساتي دي، که هغه موسیقي ده، که هغه رسامي ده او که هغه نور څومره ښکلي هنرونه دي، نو دې ته خو مخامخ ګواښ دی. نړیوالې ټولنه، دغه انټرنیشنل آرټ کونسل چې کوم یو دي، یا دا نور څومره ادارې چې دي چې هغې په افغانستان کې د مختلفو وختونو کې د لوکل هنرمندانو سره هلته کار کړی، په کار د دې اوس پراختیا د مرستې او د لاس ورکولو وخت دی چې هغو سره مرسته وکړي، د هغو ژوند وژغوري. تر ټولو لومړی د هغو ژوند، د هغو د غو د کورنیو ژوند ژغورل دي.
اوریدونکو، هم دې سره د نن د خبرونې وخت پای ته رسی. را روانه ونه با په ورته موضوع د نور معلوماتو سره راځو. خپل کوربا شاهین بونیری له اجازه ورکې. د الله پامان.
گرد گلو کا کسی ماں دے گلزار سی، از غم کرا پخو کے بدخار سی، از غم کرا پخو کے بدخار سی، از غم کرا پخو کے بدخار سی. بد کوی پغاڑ لارشی، از غم کرا پخو کے بدخارشی، از غم کرا پخو کے بدخارشی، از غم کرا پخو کے بدخارشی. کرد گلو کا چشمہ دے گلزار شی، کرد گلو کا چشمہ دے گلزار شی. ہم دا غشے بستا پلور گزار شی، از غم کرا پخو کے بدخار شی، از غم کرا پخو کے بدخار شی، از غم کرا پخو کے بدخار شی. کرد گلو کا چشما دے گلزار شی، کرد گلو کا چشما دے گلزار شی.
دا مشال ریڈیو دا
تمین بلی پی لے گی، تمین بلی پی لے گی. میں نرے نرے